د غرمې 12 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر یوې بجې په دې یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو تایید کړی دی چې ځواکونو یې تیر ماښام د ډیورن کرښې په اوږدو کې نښتې کړي دي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې بیگانه وخت آزادۍ راډیو ته تایید کړه چې د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ په شاکوټ سیمه کې د دوی د پولیساتو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې نښته پاکستانی لوري پیل کړه او د طالبانو ځواکونو ځوابي ډزې وکړې. د سرچینې په وینا نښته پای ته رسېدلې او مرګ ژوبله نه لري. بلخوا د پاکستان د صدر اعظم ویان مشرف زیدی تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د طالبانو ځواکونو په تورخم او تیراسیمو کې پر پاکستانی ځواکونو بې دلیله ډزې کړي چې امنیتي ځواکونو یې سمدستي ځواب ورکړی دی. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښتې وروسته له هغې کېږي چې تیره شنبې د پاکستان جنګي جټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا کې هوایي حملې وکړي. د حملو د ننګرهار په بیستودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د اتلسو غړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي چې د طالبانو پالیسیو د افغان میرمنو او نجونو پر روغتیا ناوړه اغیز کړی دی. ریچارډ بنټ په خپل تازه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي دي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د جنسیت پر بنسټ د تبعیض داسې یو منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار، صحي پاملرنې، تګ راتګ او په عامه ژوند کې د ښځو ګډون محدودوي. بنټ دا سیستم له بشري ضد جرمونو سره انډول بللی دی. راپور ټینګار کوي چې دا تبعیضي پالیسي نه یوازې د ښځو بنسټیز حقوق تر پښو لاندې کوي، بلکې د ټول هیواد په کچه د روغتیايي سیستم پایښت هم ګواښي. ښاغلی بنټ د دې وضعیت د پای ته رسېدو لپاره د بیړني او دوامداره نړیوال اقدام غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې که داسې ونه شي نو افغانستان به له اوږدمهاله ناوړو عواقبو سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ګواښ کړی چې که ډیپلوماسي نتیجه ورنکړي نو د ایران پر ضد به له پوځي ځواک څخه کار واخلي. ښاغلی ټرمپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو خونو ته په څه کم دوه ساعته وینا کې چې د امریکا په تاریخ کې د یوه ولسمشر تر ټولو اوږده وینا وه، د ایران په اړه ډیر وغږېد او ویې ویل ایران ته د تیر ځل حملې پر مهال خبرداری ورکړل شوی و چې په راتلونکي کې هیڅکله د وسلو په تیره د اټومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بیا رغونې هڅه ونه کړي، خو د ده په وینا ایران دا هڅې بیا پیل کړې. ټرمپ وویل زما لومړیتوب ډیپلوماسي ده، خو یوه خبره دې روښانه وي چې زه به هیڅکله د ټیروریزم لومړۍ درجه پالونکي ته چې اوس مهال د اټومي وسلو جوړول غواړي د دې کار اجازه ورنه کړم. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د روانې فبروري میاشتې په 26مه د خبرو د بل پړاو له پیل مخکې د امریکا پاوځ په منځني ختیځ کې خپلې کښتۍ او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی ټرمپ همداراز د خپلې وینا په بله برخه کې ژمنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. او نن چهارشنبه د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې سریلانکا له نیوزیلند سره لوبه لري. په دغه جام کې پرون د انګلستان لوبډلې پاکستان ته په دوه وکټو ماتې ورکړه. پاکستانی لوبډلې په ټاکل شویو شلو اوورونو کې 124 منډې د انګلستان لپاره هدف ټاکلی و. انګلستان په 19 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره ورکړل شوی هدف پوره کړ. افغانستان د ګروپي لوبو په پړاو کې وروسته له هغه له نړیوال جام څخه و چې جنوبي افریقا او نیوزیلند ته یې خپلې لوبې وبایللې، خو افغان لوبډلې له کاناډا او متحده عربي اماراتو څخه لوبې وګټلې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ او کلی سکون کو زه برښنا خبر یو زره به هم تاسو ټول ته شرح غواس په ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځل سم لوستم هله د چې تاسو ټول کډر مونږ او کلی سکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو زه سکون کوم چې له دې نه چې تاسو د نن ورځې ولوست پیل کوم د تل په سیر تاسو ټول درنو سکون کو سره یو زره به هم یو لایک او ما چې مرکه له دې نه تاسو د نن ورځې ولوست پیل سي تاسو ټول کډر مونږ سکون کې به له خپل ځانون سره د یو ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلمونه ولري تاسو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. که درمونه وګورئ زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په پنځلسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دي په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هیله ده چې تاسو ټول که درمونه زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو کترمن زکونکو وس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور پنيز منو تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنی په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کترمن زکونکو موږ او تاسو په تیرو لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو یو ځلی بیا هم موږ او تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا د چی څخه اخیستل شوی ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویلی شو چې د ډبرو سکاره منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوجیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر غلي دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتې شینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی شو درنو زکونکو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډرمنو زکونکو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې ریوارډ سوله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو زکونکو لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انتریست سکاره په نامه سره یې دیږي چې دغه ډول سکاره چې دی درونه زکونکو خپل ذاته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوي پرې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کمه اندازه سره ده. یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کمه اندازه سره دي نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په کورځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي. یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دا غس سکرو سره مها مسور چې هغه لوګي نه کوي به تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده. یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازې په کما یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د تر څنګه درمن زکونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتل سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوشته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او جوړ سوځي او لدی عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکاره چې دي په سلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغو ډبرو سکاره چې دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل بوچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهمې هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درې مې د مچار یا هم لنګیت سکاره دي، سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل، اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا سرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي، او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم شنن د دې ترڅنګ که درمنو ځکونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلینز دی او همدارنګ جنوبي ولیس دی، د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنی په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر لوی زیرمې لري چې له هغوی لوی صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپل د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پیژندل شوې دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخه جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا یې هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسنی وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلپاید، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپیژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې وپیژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړی اوسئ. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده د کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه څخه مینځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل رئیس کون کو زبرشنا غفار یوسل به هم تاسو ټول تشرح خلاص پای مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزله سم لوسته. هله د تاسو ټول قدر منو غل لیز کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیر او د صحت چم په تنوی. نو قدر منو زکون کو مخ کله دین شي زاد نن ور سی تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زکون کی باید تل په سیر خپل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر د نن ور زی د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمن زکون کونن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبي، دویم هندي او اردو ژبي، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او خوشو زده کوونکو، د لسته پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ریښه یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي، چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شي د مرواجه ده، یې هم په دودیز توګه سره رواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحت د لومړي پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځ کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوي ژبه چې ده د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه د روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکراین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک دي، په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګي او د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي، د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو د بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او یو څه پوه اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له فارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دور کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شدونکې، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې ده قدرمنه زده کوونکو، د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوی دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبه دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ور باندې کړی شوی دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخص چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کېږي چې د دوغله باندې څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکون کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبې او پیژندلې هله مندې چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې او یو څه پوسی وو سری اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وو پیژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنه ځکونکو کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا چپریاله موهیت متوجه او سیجو هغه پرمختګونه چې د پهونی په بیل بیل برخو کې رامېسه شوې دي، هغه کچیر مخابرات او سیجه، هغه کچیر د سپور مکی معلومات او سیجه، هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیجه، یا هم ټکنالوژي او سیجه او داس نور هغه کومې لاستراولنی چې په نړۍ کې په خانه وي موجوده او اوس وخت رامېسه شوې دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسمو ترمنځ اړیکې او ارتباط ټینګولو لامل ګرځېدل دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خوښیو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیر د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ تاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ تاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ تاسو ته دغه کوم ام او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوی ورسوي، د تمر او تاسو د اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کډر منځ د کون کو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې مراد تاسو یې په لاند وخت کې نسل لمنځ وړلای، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي د مراد تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړي د تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او لیری واشنه لمای سخیوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او د سنور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرابطه ته زمينه برابر کړې ده. چې شمیسانه مرابطه سو داس ویل سو کچيري د بادر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې مرابطه سي تولید کړي دي، دغه مالونه وګړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی تواریخ کړو، نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مراد تاسو کولای شئ د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نوی پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د معلومات وایه، د معلومات کرایه، د معلومات هغه کوم خصوصیات دا ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لاندې وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې د چمر تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شي، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټ چې وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیس چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه ونړول کې دونکو شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل سو نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو هغه وسایل مرو تاسو نن ورځ بلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري کچیر مرو تاسو غواړو د هیواد د جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد د جغرافي ویش د یو هیواد د مشري ویش د هغوی د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمې د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټول ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي چې خپل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څخه خپل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څخه خپل سیمه ته په پلي توګه سره استو یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې ستراغله چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راتاس ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لنډ او ورستي د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د چي اوسه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسام د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایست، دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ. نور نو تاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
خالی میں داشنا تناست زیدے جہاں سکر عزیز رو میں نرے دے خالی میں داشنا تناست زیدے جڑا سکر عزیز رو میں نرے دے خالی میں داشنا تناست زیدے جڑا سکر عزیز رو میں نرے دے جڑا سکر عزیز رو میں نرے دے شمال مخمس کرو شیرین جانا متل مسافرو زمانے زمانے او الا خبرو شیرین جانا متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ چھوندے دے جڑا زکر عزیز رو میں نرے دے خالی میں داشنا دن ہستے سے دے جڑا زکر عزیز رو میں نرے دے جڑا زکر عزیز رو میں نرے
آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادی ملما د ځنګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ ځنګړې مرکه کې به هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو تکینم. زما ملمه شاعر او لیکوال زیاودین همتمل دی چې اوس مهال د ختیځ ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بیوزلۍ له کبله د ښوونځي پریښودو ته اړ شوی و، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری وکړه او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټولو ته سلام، ضیاءالدین همتمل یم، د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په 1903 لمریز کال کې په کوزه پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې هلته مې سترګې دنیا ته پرانیستې. نو بعد له هغې بیا چې رالوی شوی یم، دومره مې د قرآن مجید او سپاره او د هغه په مسجد کې، او له مسجد نه وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړلو، مکتب کې مې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې، بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایسته هغه ته راغلو وطن ته. حضرت صاحب نو واک ته ورسید، نو بیا راغلو په دې یو هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو دلته بیا یو وخته پورې په مسجد کې م درسونه ویلې. مسجد کې به ناست و، او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې، خو دا غږ به هلته ته د هغوی غږونه به دلته راته. موږ ته مجب عجیبه شانتې ښکارېده، ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګي م لرل، ډېر مجهز درس روان و. خو دې سره مشنا شو، بیا نو خپل هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاراکونو یا هر څه چې بولئ هغه کنوالی وي، هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کې باران چې به شو بیا به د ونو لاندې پټېدو، تېښته به م کوله. زما یادېږي ما چې بیا شطرنجۍ نه وي، دا شیان نه وو. موږ به غره ته تلو، هغه ته واړه کم وو، نو بیا تلو بروزې به م راوړلې، بروزې به م پرېږدې. دا چې به باران شوه، بروزې به بیا دغه شو له کاره ولوېده، بیا به م نور راوړلې. نو دغسې وختونو کې مه مکتب نوویل او مکتب هم دغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله د اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو، نو داسې حالت ته راغی چې له غربته مې مکتب پرېښود، اقتصادي ستونزې. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښود، هغه مې وکړ. بیا نو خبره دې ته ورسېده، بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. د هغې نه وروسته بیا دوره شروع شوه، نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې، درې کاله مې وویلې، درې کاله رانه هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کې مې دا فنډونه وړل، داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره، ځکه کار روزګار نه و، قربت ډېر زیات و، او د کور ټول بوج را تر غاړې و، ځکه پلار مې ناروغ و، کار یې نشو کولی. بیا نو هلته
علي مسجد په لاره چې تاسو وایې لاړې، مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک
کړي. غرونو په همداه دغه قاچاقي مالونه چې وړي، دغه اوړه خدا ډېر دوام ونه کړه. دا یوه شپه وه، پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود، ځکه نو زه خو هلک وم. نو بیا په هماغه هلکتوب کې بیا زموږ څه خپلوانو پټیو کې کار کوو، هلته لاړل. دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي. بیا نو بټیو کې مې کار کول، بټیو بېرته راوزګار شو تر جوالیتوبه. بیا مکتب شروع کړ، بیا پاتې شوه منځ کې، کیسه خرابه شوه. بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه، هم به مې کار کوو، هم به مې د شپې لیسه تعقیبو، جوالیتوب مې کوو، د شپې به مې جوالیتوب کوو، د ورځې به مې جوالیتوب کوو. په هغې کې به مې لیسه لیسې ته وتلم، له لیسې نه ایسته لاړم دولتي پوهنتون ته مې د ازموینه ورکړه. نو په داسې حالاتو کې چې ډېر وخت رانه مکتب هم داسې شوی و چې کله وایه او کله مه وایه، دغسې حالاتو کې او یو انتخاب او هغه ادبیات سره مدیره مینا ولا کاوه یوازې تینځو انتخاب بونو کې سمه یو انتخاب ملګرو راته ویل چې دا تینځو انتخاب دا که دا انتخاب مګر زما یو انتخاب هغه پښتو ادبیات یا ورته کامیاب شو یا په دې خو نوم رو کامیاب شو ورته بیا په همدغه سختو شرایطو کې چې هم جوالی توب هم پانتونو د لسانس داوره بیا نه پکې دکان پیدا ک دکانداري نه کوو د جوالی توب پکې راووته ژوند روانو بیا نو بیرته یو سخت حالت راغی دکان هم له هر سلال بیا نه ماستری شروع کړه په داسې حالات کې هیڅ ګمان نه کیده ملګرو دوستانو د کور ودانی ډیره تشویق او له ماسترۍ لپاره
په کومه یعنی دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړ؟
باغه دلته خو خبره ده چې دلته تر اوسه پورې ژبونه واده پورې سره نه ده جلا شوی خو ما باغه څو تیزست هغه ما په غوث خیبری باندې ولیکل د غوث خیبری ادبي هستی او د هغه آثار
په کیسو باندې
خیبری نو زمونږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنی په هر برخه کې چې موږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې موږ په پښتو کې لوستو هغه غوث خیبری لیکلی دی او لنډی یا د ډالۍ توره یعنی په لنډو کیسو کې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تیر شوی خپل هم مسل تیر شوی او د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر او خپله ممثله مو دغه نه یم لیکلي ناولونه یم لیکلي لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کې د تاریخ برخه کې ډېر زیات کار کړی دومره زیات کار کړی چې موږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو نو دا ژوند هم تر دې حده پورې راورسو.
همت مل صاحب په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوانتون پرېږدی او مکتب پرېږدی او بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او کدا مینه وروسته پیدا شوله؟
نه زما د ما هغه وخت د کوزې پښتونخوا نه راغلو خپل وطن ته راغلو دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او موږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو نو دا د شیرونو سره مې هم هلته مینه وه بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلې هغه به مه باندې خلک یېده د شیر سره مې هم هغه وخت نه مینه وه او دا مې هغه کې وو چې شیر به لیکم خواري مې کوله خو پوهنتون په وخت کې نو زه په دې وخت کې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم نو دلته یو بهیر جوړ کړ ډېر مشران پکې و د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب و ستان امیر زهیر صاحب و ایمل مړوند و دوست محمد دوست و او شفیع الله مستور و دا ګډ ملګري یا بهیر هم رامنځته کړي چې هغه بهیر تر اوسه پورې دا هغه لري تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې موږ کړي دي هلته موږ مخکتنې کولې کره کتنې مانز غونډې تلین غونډې د ځینو ورځو له مغه په ځانګړې ورځو مانځنه هم کوله او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه او په هغې کې به استادان لکچرونه وړاندې کول هغوی به راتلل لیوال صاحب به راته ازمون صاحب پوهان صاحب همکار و دا یعنی ټول دغه استادان به راتله او د دې څخه موږ زده کړې کولې او په دې زمن کې مې پوهنتون هم شروع کړی و نو هغه مې لوسته.
ډېر ښه. د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ؟
خپل یو شعر زه به ووایم زما هغه ډېر لیکلي دي نظمونه مې ډېر لیکلي یا دا د هغه ورځې دي دا د اختر ورځې را روانې دي تا تیر هغه بل کال ما اختر ته څه لیکلي وو هغه به ووایم.
مهرباني
نظم اختر څه دی اختر ژوند دی او سکون دی، اختر مینا او جانان دی، اختر کله شان موسم دی، اختر ژوند د هوساین دی او بل سره خیګنه د بیوزلو په تندیو د خوخلو څه شل دی، خپل وطن په خپل کور کې په آرام اوسېدل دی، د یو بل نظارې دل دی، د جانان وطن ساتل دی. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا کتل دی، رنگینه بالښت کې یو ځای د سرونو یې خودل دی، د وصال د شپې په شان د زړګي غوټي سپړل دی، د غربت پیله ټولنې په تدبیر کورې کول دی. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اسبابانو، څه چې ځان لپاره غواړي، څه چې ځان ته خوښول دي، همغسې بل یو ورور ته خوښول دي، هم غوښتل دي، د دروغو نه ویل دي، په کونډیانو پام کول دي، د یتیم خیال ساتل دي، په هر چا رحم کول دي، د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي، د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ بادول دي، د بچو صحیح پالل دي، هم په جونو هم په وړکو کې څه علم زده کول دي، ښوونځیو ته لیږل دي، د غلیم په مخ څپېړه او همدا یې ماتول دي، خپل اولس او خپل ملت ته یو سهیلي ورکول دي. که دا نه دي، نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، کربلا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې، شپه ورځ انګولا ده، نه اختر شته، نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، عاشورا ده، عاشورا ده.
ډېر عالم همت مال صاحب، دا نظم تاسو ویلې، شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم، نظمونه لیکم، په دې کې موضوعات خره اخیستل کېږي او زه هغه خپل د زړه براس، هغه د زړه خبرې دي چې هغه پکې ښه وځایولی شم. غزل هم لیکم، خو ډېر کار د سروکار مې د آزاد شعر سره دی، آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي؟
او یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې، 2012 کې چاپ شوی، نو اوس د شعرونو 2 نور چاپ ته آماده دي. شعرنې دي، ژباړې دي، دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته آماده دي، خو لا چاپ شوي نه دي.
د شعرونو ټولګه مو یوه بله چاپ ته تیاره ده، او د نور کتابونه ټول نثري اثار دي، څېړنې دي.
څېړنې دي، او پښتو حماسي دي، چې هم څېړنه ده. هغه زما د مونوګراف، هغه اوس تقریبا زما مونوګراف، عجیبه مونوګراف، هغه وخت کې تر 300 مخه مونوګراف اوښتی و، ځکه ډېر په اخلاص او د زړه له اخلاصه کار کړی و. نو رم ډېر په زړه پورې، نورې ډېرې مقالې دي، څېړنیزې مقالې دي، هغه ټولګه ده. دغه د تیزس، ما تیزس دی، د غوث خیبري ژوند او دغه اثار.
د دې ناچاپو کتابونو د چاپ څه پلان پروګرام شته؟
او دی ژمنه هم را سره شوې ده، د تیزس او د ځینې کتابونه مې. د یو بله خبر تاسو ته دا درکړم چې د غوث خیبري د زیاتره لیکنې کېدي، وړي کتابونه ورک واده، او ما په دې تېر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل، او په ډېر سختۍ او زحمت راوویستل. دوه کتابونه د هغې نو مې راټول کړي دي، او کلکشنونو نه مې راویستي دي. نو زه یې ژمنه کړې چې راته ویل چې راټولول یې پتا چاپول یې، ما ور لېږلي دي. یو لوی افغان شیرشاه سوري چې په هغې پاره تاریخي کتاب دی، هغه مې له کلکشنونو نه راوویستل. او بل د مرګ سندره ده، چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو، د هغې په اړه یو داستان دی. داستان هم هغه لپاره داسې دی چې هلته یو د هغوی یو بریګیډیر دی، هغه لیکلی او بیا د هغه سره ژباړلی. د مرګ سندره نومېږي. نور
دا ټول چې تاسو یادوئ، دا ټول د غوث خیبري لیکنې دي؟
او دا دوه دا دوا دا مرسندر او دا هغه لوی افغان شاستوري او نور کتابونه زما مثال هغه راکوزی پیغلا مقدونی سکندر و راکوزی پیغلا هغه مې اوس په راتول شي وي پاریم کار شوی دی سی پاتی نو پاریم کار شروع کړی او دا کار جریان لري تقریبا هغه د هغه ناچاپ اثر کې دي شپږ اغیبا من امکار شروع کرده در بای بلکل تکمیل شیوی دی ما زوی تای خاغلی اجمل خیبری تلی گلی دی او اید چاپ را پخیسته او وزوسته با مورتا وزوسته سر پا موافقه نو اغن چاپ تا اما در دو کتابون نوز بارلی دی کسی دی حکایتون دی مذهبی و دینی یا اصلاحی اغا دی او بل یو بل کتاب نه ډیر مې خوښ شو او دینی کتاب بلکې د الهی رحمت حقداران کنه دلته خو موږ تدیس سویل کې حقداران څوک دي مګر دا مې ډیر خوښ شو ځکه ډیر عجیب عجیب مسایل پکې وو که یو سړی خپل اولاد صحیح روزي نو هم د الله جل جلاله د رحمت مستحق ګرځي کنه نو ما ته ډیر خوف بریښي د اردو ژبې نه مې راوش باره بیا او بل زما ځینې هنري مقالې دي هنري مقالې دي مثال هغه په شپېلۍ غږېدلی یم په کشمالو په ګل غږېدلی یم چې فولکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي یعنې دغسې شیان هم دا هنري مقالې چې دي دغه یادونه کړي زه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم هغه بیا نو یو کتاب دی وحی علی زرګره د هغې تر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی چاپ ته هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ
د ختیځ ادبي بهیر په باب اوس راته ووایاست چې تاسو یې مشري کوئ په دې کې دا اوس هم ستاسو غونډې روانې دي تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړې دي دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي
وسم منظمې روانې دي منظمې غونډې کوو خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نشته هغه زیاتره مسافر شوي دي له وطنه یا وتي دي یا مصطفه شوي دي خو اوس شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې راپاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې کوي تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کوي
او خو اصلا د بهیرونو که د افغان ادبي بهیر او که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې ورسته چې د نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوی دی د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته وایاست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو
په اوایلو کې خو ډیر زیات وو ځکه دا من په ایدیال لسو یو نوی لمریز کال کې را پیل که او دا غینا را پا دی خوا مسلسل گوندی شیوی دی غیر لاغا وقت نا چی دا کرونا دیر سخت حالاتو اما غا وقت که سو و نی وزن دیده او نور مسلسل گوندی روانی دی پا دی گوندو که منگ دیری لوی گوندی کری دیم دا اوست منگ دا پا دی وسو وقتونو که دا پروین ملال تاسی با خبر یه دا غیر کتاب مخکتنا مقردا سو و نی وران دی منګ د عبدالرحمن د ارواح استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی او همدغه سې د غوس خیبری په اړه تیر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی او تا سیمینارونه جوړوو په کې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یوه ستونزه دا وه چې کله کله به موږ دغه غونډې یا سیمینارونه جوړول له استادانو به هم مقالې غوښتې یا کیسه به هم غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف دي بیا نو دا فکر ولوېده چې راځه یو بله لاره اوس انتخاب ده راځه په همدې ځوانانو کار وکړو ورو 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 نو اوس دغه مرحلې ته رسېدلی چې څه رقم سیمینار وي څه ډول سیمینار وي څه رقم غونډه وي همدا ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې منګور ته ګوته په غاخ پاتې کیږي کنه یا نه دغه روزل او روزنه دغه روانه ده عملی برخه کې نه روزل کیږي دلته
مخکې د ځینو نورو ټولنو په نورو ولایتونو کې په مرکز او په نورو ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه د بهیرونو یادونه مې وکړه لدی بهیرونو سره هم ستاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشایرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې
وو د ټول سره اړیکې لرو اتا دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی هغه په دغه د واتس اپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعالندې او خواتو لغمان ته لاریو او کنر ته بتلو مشایره بنکولی مثال ولسوالی تتلو ولسوالی کمدا واړه بهیرونه تشویقول غوی سره به ګډې ناستې وکړلې چې غوی تشویق شي ځکه ختیځه د دې بهیر خو یو یاد بهیر دی په دې سیمه کې په دې علاقه کې ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسل غونډې کوي نو دې لپاره بتلو مثال مو بوتو یو ځل بلاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړ د ارواښات شپون صاحب په مخدره به مشاعره جوړه کړه کنه دغه دغه ځوانان به مراټول که دغه سیمې هغوی به کېناستل دی هغه ته به مې فکر ورکړي چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو خو لا په دې هڅه کې یو چې ولایتونو ته لاړ شو خو متاسفانه چې لا نه توانېدلي زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو مزار ته لاړ شو بدخشان ته لاړ شو هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دغسې یو بهیر چې نو کدی سره ناست یو کی دا هم د ژبې لپاره هم د ملت لپاره هم د خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابت دی
نو ستونزه په څه کې ده
تکلسر تر ډېره پورې اقتصادي مسایل دي ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه امکانات هم نشته که نه امکاناتو ته په کتو یا وخت خو زیاتره ملګري دوستانو خپل زیات دی ورکو له غوی روزګارونه او کارونه او په پرسنه کې بچا کار کوي او چا یو د کتابل دي نو او بل خبره دا و چې د زنګ بهیر چې تر اخره پورې نه سیاسي شو نه چا پورې و نه چا پورې موتړ نه کوم یو پورې نه همداسې خپلواک نه پیل پاتې شو او د یواز د دیبانو یواز د لیکوالو شاعرانو او ژورنالستانو بهیرو او بهیر دی او روان دی شواره هم دا و چې د هیچا نه دی د هر چا دی نو امکانات ته اړتیا ده او د هر څه امکانات غواړي نو امکانات دي دا ټول مسایل
همات مل صاحب د خبرو پای ته ورورو نږدې کیږو په یو شیبه کې به زله تاسو هله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ خو له هغه مخکې یو پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې و دا و چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ
او که امکانات ولرم ځکه اوس امکانات نه لرم هغه سه دکتورا چې دا مصرف غواړي او زه د دې توان فلحال نه لرم خو پوره ورته چمتو یم ماده یم او دا مې هیله ده او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی دا مې د زړه ارمان دی هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم ما به تعلیم حاجت په دې غرونو کې پنډونه چلول او دا مې ارمان دی تر دې زه دا تعلیم رسوم رانږدې کړی مې دی او امید لرم
هلمنیو چې د ارمان ته مو ورسېږي د نور ارمانونو ته مو ورسېږي د همت مل صاحب او د ماته د سیخکاری چې د همت مل تخلص چې تاسو غوړه کړی د هم بې دلیل نو چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوېست او تر دې ځای پورې مو ځان راورساو نو د خبرو لپاره ډېره زیاته مننه اوس له تاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای پامانی سره کوو
زر دسترګې لکه ګوري راته ناسي کهکشان په شان ته دنګ غړې ګرځي سپیدی د شفق سین دی لرخساره ننګو کی خلقی بیرغ رپی گدا بسوکری پزړه میرا وریږي په مسکا مسکا روانه در درومی د تیکری پسکا د ځان په سر آکاږي د غزل په سر براز د زړه راس پړی په پارجن سن درورو چغیږي گدا بسوکری چې پزړه میرا وریږي د حمید درومانی غزل په سیر د شهدا د تخیل اخیری حد دی د خوشحال غوندې بیدار په جار وای اننګی په غوندې تپات کیږي دا به سوکري چې په زړه میرا وریږي حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم بادشاہی می جوړ کړی د مینې د خیالونو په نړۍ کې می ژوند جوړ دی حقیقت نه په مجاز کې ختیریږي دا به سوکري چې په زړه میرا وریږي دا نظمونو یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.